د سحر لس بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې مو بیا هم زنوري اسنوري هر کله کوم راپور نوې د بغلان د ډنډ شهاب الدین ډېرې سیمې د حکومت تر کنټرول وتلې او وسلوال طالبانو لاندې کړې خپل خبريال سره تماس نو سو د سیمې له ورستي حاله مو خبرو د نوې ملي جبهه مشر وايي که حکومت په خپل وخت لوی جرګره و نه غوړي نو په هیواد کې به د مشروعیت بحران لا زیات شي د حقیقت سره په اونیس پروګرام کې مو چې د انصاف په لټه کې لبل پروګرام سره یو ځای د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرول انوار الحق احادی سره خبرې کړي د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو هم راپورونه مطلب لري خو مخې له دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم صفی الله ستنګزی ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم د خبرونو سرټکی د سولې علي شوراوي تمدانند ورځی پوګدو کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب له استاجو سره په کابل کې خبري وکړي ملګر ملتونو چمتواله خوده له پننګرهار کې یو شمیر زیانمن شوی رښتونونه له سره جوړ کړي او د تیلو د تولیدونکو او سرهونکو د سازمان او پک یو لړ پوره چارواکي وایي روسیا او د سازمان کولای شي له ایران پرته د تیلو د تولید د کمیدو لپاره یو موافقه ته ورسیږي پوره خبرونه تمد چنن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د افغانستان د سولې د عالی شورا د غړو ترمنځ خبري وشي د سولې عالی شورا مرستيال اتاو رحمان سلیم نن سهار ازادي رډيو ته ویل چې په دې غونډه کې به د دوه تیرو شویو ناسلو په جزئیاتو بحث وشي د افغانستان د سولې عالی شورا مخکې ویلي چې ډیره هیله لري د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره به د سولې په برخه کې یوې موافقه ته ورسیږي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي استاد شو خوادريونه مخکې د سولې د خبرو لپاره کابل ته راغلی و ملګری ملتونه غواړي چې په ننګرهار کې یو شمیر ځانمن شوی روغتونونه او خونځي ورغوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال مارک باودن تیر ورست د ننګرهار له چارواکو سره د غونډې پر مهال ژمنه وکړه چې د دې ولایت په جګړه ځپلو سیمو کې به ځانمن شوی روغتونونه او خونځي له سره جوړ کړي د روسیې چین او هند د بهرنیو چارو وزیران به د اپریل په 13مه د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبري وکړي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د یوې ډیپلوماټې ماریا زخاروا په وینا انټرفاکس اژانس خبر ورکړ چې د غونډه په ماسکو کې وشي او په کې به د افغانستان ترڅنګ د منځني ختیځ شمالي افریقا او یوکرين او د نړیوال تروریزم د مخنیوي پر لارو چارو بحث وشي د ملي امنیت عمومي ریاست وی د لغمان ولایت په قرغی ولسوالۍ کې د انتحاري حملو څلور واسکټونه او یو اندازه چودیدونکي توکي له یو پټنځای کشف او شند کړی دي د غ ریاست په بیان کې راغلي چې دا انتحاري واسکټونه د قرغی ولسوالۍ په کاکت سیمه کې له نورو چودیدونکو توکو سره یو ځای د مخالفینو لخوا ساتل کېدل او د لغمان په مرکز کې په تروریستي حملو کې ترې کار واخلي په بیان کې نه دی راغلي چې د پیښې په تړاو څوک نیولې دي او دا هم په کابل کې د زینو بهرنیو سره په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر اتش پټ افغاني پینځه لوخت پوله یو یورو او اویا افغاني دیرش پوله یو انګلیسي پاوند پینځه نوي افغاني اتیا پوله د سعودي او ریال اتلس افغاني پینځه پوله د امارات یو درهم اتلس افغاني پنځوس پوله زر ایراني تومان نولس افغاني دیرش پوله او زر پاکستاني کلداري شپږسو پینځه لوخت افغاني بیا هم خرغلی د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو د سازمان او پک یو لوړ پوره چارواکي وای روسیا او د سازمان کولای شي له ایران پرته د تیلو د تولید د کمیدو لپاره یو موافقه ته ورسیږي په او پک کې د کویت استازي نوال الفیزیا دا سرګندونی پرون له بلومبرګ خبری رسنۍ سره په مرکه کې وکړه د هغې له دې سرګندونو سره چې د ایران لګډون پرته د تیلو د تولید د کموالي لپاره موافقه وشي پرون او نن د تیلو په بازارونو کې د تیلو بیا په سلو کې 15 پورته یوړه د اپریل په ولسمه باندې قطر په پلازمینه دوحه کې په غونډه کې دا مسله وسیړل شي د ایران ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي حسن روحانی پرون د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو ته ټلیفون وکړ او د ناګورنو قرهباغ پر سر د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره د منځګړیتوب ژمنه وکړه ایسنا خبری اژانس د روحانی په وینا خبر ورکوي چې تهران دې ته چمتو دی چې له خپل ټولو امکاناتو استفاده وکړي ترڅو د دغه دوو گاونډیو هیوادونو ترمنځ په سولیز ډول لانجه هواره شي د ایران ولسمشر خبرداري ورکړی دی چې تروریستان په مکه لښخړو ګټه پورته کوي او هڅه کوي چې دالانجه پراخې کړي د امریکا متحده ایالاتونو دوه جمهوری غوښتونکو سناتورانو چې د ایران د اټومي تړون مخالف دي یو لایحه وړاندې کړې چې د تصویبېدو په صورت کې سپینه ماڼۍ نه پرېږدي هغه امریکایي قوانین نرم کړي چې په ایران د لګول شویو بندیزونو لیرې کول یې سخته کړي دي. مارک روبیو او مارک هیرک دغه لایحه پرون وړاندې کړه چې له مخې ولسمشر نشي کولی هغو بانکونو ته جواز ورکړي چې له هېواده بهر د امریکایي ډالرو د انتقال له سیسټمونو سره فعالیت وکړي. دغه لایحه همداراز د امریکا د خزانې وزارت له هېواده بهر د ډالري معاملو له فعالیته منع کوي او پر هغو مالي مؤسسو به نور بندیزونه ولګوي چې له ایران سره دا ډول معاملې مخته وړي. داسې ښکاري چې جمهوري غوښتونکي مشران هم د دغې لایحې ملاتړ کوي. د یوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک وایي له روسیې څخه به د نفتي موادو پر واردولو بندیز ولګوي. وروسته تر دې چې په 2014 میلادي کال کې روسیې د یوکراین کریمیا سیمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، یوکراین د روسیې پر یو شمېر مالونو بندیز ولګاو او روسیې هم ورته هڅې کړې دي. یاتسینوک پرون یوې حکومتي غونډې ته وویل، موږ پر روسیې یو شمېر بندیزونه لګولي خو تر اوسه د روسیې مهم صادرات یعنی نفتي مواد پکې شامل نه وو. یاتسینوک د یوکراین د اقتصاد له وزیر وغوښتل چې پر داسې لارو چارو غور وکړي څو د ده په وینا ریکون کې روسیې څخه نور نفتي مواد ونه پلورو. یوکراین او یو شمېر لویدیز هیوادونه روسیې ته رنوي چې د یوکراین په ختیځ کې له بلتون غوښتونکو سره د پیسو، وسلو او ځواکونو مرسته کوي، خو ماسکاو دا تورونه رد کړي دي. د عراق پوځ دغه هیواد په شمال کې له داعش څخه د موصل ښار د نیولو لپاره عملیاتو ته چمتو شوی دی. تورن جنرال نجم عبدالله الجبوري پرون په یو بیان کې ویل، عراقي ځواکونه دې ته انتظار دي چې د ښار تر نیولو وروسته پولیس او قبایلي وسلوال لاندې کړي سیمې څرنګه ساتلی شي. الجبوري زیاته کړه، موږ په دې عملیاتو کې له ټولو ځواکونو استفاده نه کوو چې بیا تر فتح وروسته هم امنیت ټینګ کړو. د موصل د نیولو لپاره له نږدې درې اونیو راهیسې عملیات پیل شوي دي او عراقي ځواکونو تر اوسه درې کلي تصفیه کړي دي چې په دغو کې د مخمور استراتیژیک سیمه هم شامل ده. داعش د لیله 2013 میلادي کال راهیسه موصل نیولې ده. دا د سیمه او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مومنه کوم.
لسفه ول اسلام غزینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک غوړي به هم د خبرونه ولولې د زړه ډو په پانه کېشته پته مود اسادی رادیو ټکی اورګیا ټکی کام. ولانی خبرونه کې اوري چې راپورونه وايي د بغلان د دندل شهاب الدین ډیر سیمې د حکومت تر کنټرول وتلې او وسلوالو طالبانو لاندې کړې دي. له خپل خبريال سره تماس نیسو او د سیمې د ورستي امنیتي وضعیت له حاله خبرو. د نوی ملي جبهه مشر وايي که حکومت په خپل وخت لوی جرګه و نه غواړي نو په هیواد کې به د مشروعیت بحران لا زیات شي.
حکومت خپل تعهد کړی چې په دوه کلو کې به جرګه سره جوړیږي، اوس جرګه نشي جوړولی. جرګه سره نشي جوړولی خیر نو څنګه کیږي؟ دغه موافقتنامه دې هم تخلف کیږي، له قانون اساسي هم تخلف وسلو، موافقتنامه هم تخلف وسلو. بالاخره دا یو خطر حکومت سره نوسته بالکل او دا په فرانسې د ورځ پورې کیږي.
د حقیقت د پ اونیس پروګرام کې مچ د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام سره یو ځای د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرول. انوار الحق حادی سره خبرې کړې دي. په ځینو نورو موضوعاتو د اوبو او انرژي وزارت وایي هڅه یې دا ده چې په راتلونکو څو کلونو کې افغانستان د برېښنا د تولید لپاره په خپلو پښو ودروي.
اکثر پروژه هم تحت کار کې هست، انشاءالله کلان شوه او پروژه ظرفیت کل شه، انشاءالله تفقع بکړه.
یوه نوې سروې ښیي چې افغان متشبث ښځې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په دې برخه کې یوه ستونزه دا ده چې ډېرې پالیسۍ مؤثرې نه وي ځکه عملي بڼه نه ده غوره کړې.
زیاتره پالیسیګانې زموږ ډېر خیالي دغه لري، عملي جامده ډېره فیصدي کمه ده. نو موږ یعنې ساده او د ضرورت مطابق پالیسیګانو ته ضرورت لرو.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ وروستیو سرحدي شخړو ته د ایران اندیښنو مو هم خبرو راسره اوسه. راپورونه وایي چې د بغلان د دند شهاب الدین ډیرې سیمې د حکومت تر کنټرول وتلې او وسلوالو طالبانو لاندې کړې دي. سیمه ییزو چارواکو هم دا منل چې له یو شمېر سیمو امنیتي ځواکونه په شا شوي دي، خو له بیرته منسجم کېدو وروسته به په سیمه کې پراخ عملیات پیل کړي. د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه مو پرون د افغانستان د دفاع وزارت له مرستیال ویان محمد راد منش سره هم خبرې وکړې او لومړی مو ترې پوښتنه وکړه چې په سیمه کې وضعیت څه ډول دی. ښاغلی راد منش په ځواب کې وویل،
دند غوري او دند شهاب الدین د بغلان یو سیمه ده چې مخکې کرهګری حال ته خپل ځالې تعین کړي وو او ملي اردو او ملي ځواکونه د هغه په مقابل کې خپل عملیات سرته رسول او اوس دا خود کرهګری خصوصیت دی چې کله کله په یو ځای کې غواړي چې دیني سوء استفاده سرته ورسي. پرون په دې دند شهاب الدین کې کرهګری عملیات وغوښتل سي سرته ورسي، مګر د ملي ځواکونه او ملي اردو په وسیله دغه ترهګری فعالیت خونسا شو او اوس هلته آرامی ده.
د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنه شو چې وای په دندشه د بغلان په دندشه هابودین سیمه کې اوس وضعیت تر کنټرول لاندې دی، خو وروستي راپورونه وایي چې د دې سیمې د ډېرې برخې وسلوالو طالبانو لاندې کړې دي. سیمه ایزو چارواکو هم دا خبره منلې ده او خو ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه به بیرته پراخ عملیات پیل کړي خو کله چې دوی منسجم شي. د بغلان دند شهاب الدین او دند غوري د پل خمري مربوط سیمې دي چې په وروستیو کې د ناامنۍ راپورونه ورکول کیږي. هڅه کوو چې له خپل خبریال سره تماس ونیسو خو ټلیفوني اړیکه یو څه سخته ده. مخله دې چې بیا هم د بغلان دند شهاب الدین سیمه ته ورو ګرځول خپل خبریال سره تماس ونیسو. د افغانستان په اړه نړیوالو رسپونو ته کتنه کوو. مللی بشیر ته بغوښ شو.
د ډیپلوماټ مجلې د نن ورځې په کڼه کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې د یو تروریستي ډلې سره د سولې خبرې اسانه کار نه دی. مقاله لیکي چې هغه حکومتونه چې د خلکو پر رایو انتخاب سوي وي په اخلاقي لحاظ دا خبر ورته ګران وي چې له داسې ډلو سره خبرې وکړي چې لاسونه یې د خلکو په وینو لړلې وي او تروریستي فعالیتونه یې ترسره کړي وي. مقاله لیکي چې تر هغه شیبې رسیدل چې دواړه مخالف لوري موافقه وکړي کلونه زیار او کار غواړي چې شایي بهرنیان ور باندې ونه پوهیږي. ډیپلوماټ مجلې لیکلي چې تر دې مخکې چې د سولې موافقه وسی یو شمیر نور موافقه باید وسی چې پکښې د مذاکرات وړاندې موافقه، منځمهاله موافقه، د خبرو د چوکاټ موافقه او د پلي کولو موافقه شامل دي. مقاله لیکي چې د افغانستان امنیت اوس هم له ګڼ شمیر ګواښونو سره مخامخ دی او سخت دریځ او جهادیان د دغه هیواد سولې ته خطر پېښوي. مقاله لیکي چې د کابل حکومت غواړي طالبان خپل حمله باندې کړي که غواړي سولې وسی. د افغانستان حکومت بل مهمه غوښتنه دا ده چې طالبان باید د اسلامي امارت نوم کارول پرېږدي. بل لور ته د یو شمیر طالبان غوښتنه دا ده چې یو شمیر طالبان باید له تور لیسته و ایستل سي، بنديان راخوشي سي او د دوی شتمنۍ باید کنګل نسي. مقاله وایي چې دا سشکاري افغان حکومت په سولیز توګه جګړې ته د پاتک اشودلو لپاره کوم پلان نه لري. پر دې هرڅ سربیره په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو برخو کې د افغانانو نارضایتي لاستونځي زیاتې کړې دي. مقاله لیکي چې عامه ذهنیت دا سده چې پاکستان د سولې په بهر کې لوی وندلره لایسي. په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر طالبانو د پاکستان نفوذ منلی وو او ویلي وو چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري ځکه چې د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې دی او هلته روغتیایي اسانتیاوي ترلاسه کوي. مقاله وایي چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې بے ثباتی تلمن وهي ځکه چې د پاکستان پوځ د تروریزم پر ضد انتخابي مبارزه کوي. مقاله لیکي چې که د طالبانو اکثریت مشرتابه د ولسمشر غنی له حکومت سره د سولې موافقه ونکړي د پاکستان اعتبار له خطر سره مخامخ کیږي. اسلام آباد به د واشنگټن او کابل له خوا تر سخت فشار لاندې سي چې په پاکستان کې د افغان طالبانو پر ضد عملیات وکړي. نیویورک ټایمز بیا د طالبانو د خپل منځین شتو او مخالفتونو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې نیویورک ټایمز لیکي چې تر څو میاشتو مخالفتونو وروسته د طالبانو نوی مشر د پخوانی مشر مولا محمد عمر ورور او زوی ته په دې ډله کې لوړی چوکۍ ورکړې دي. مقاله لیکي چې دواړه د مولا عمر زوی مولا یعقوب او ورور یې مولا عبدالمنان مخکې د طالبانو د مشر په توګه د مولا محمد اختر منصور له ټاکل کېدو سره مخالف وو. نور طالب مشرانو پر مولا منصور تور پورې کړی وو چې د مولا محمد عمر د مړینې خبر یې تر دوو کلونو پورې پټ ساتلی وو او غوښتل یې پر طالبانو خپل تسلط زیات کړي. مقاله لیکي چې پر مولا منصور له انتقاد وروسته مولا منان او مولا یعقوب څو میاشتې چپات سول. تیر کال د مولا منصور د عبدالله په نامه د طالبانو یو مشر چې د مولا اختر منصور مشري نه قبلوله په زابل کې لخپل کسانو سره یو ځای د درنی نشټې په پایله کې ووجل سو. مقاله لیکي چې د طالبانو د جلاسوي ډلې یو بل مشر مولا رسول د راپورونو لمخې د پاکستان د پوز لخوا بندې سوی دی. مقاله د مولا رسول د ویاند مولا عبدالمنان نیازی لخلی لیکلي چې د مولا منصور کسان په هلمند کې جلاسوي طالبان په نقشه کوي.
ازادي راډیو اوري مخکې مو واوریدل چې راپور نوې د بغلان د ډنډ شهابودین ډیر سیمې د حکومت تر کنټرول وتلې او وسله والو طالبانو لاندې کړې دي. همدا شپه لسیمې د ازادي راډیو خبريال بشیر احمد غزالي را سره د ټلیفون په لیکه د غزالي سره برته وایي چې وضعیت د سیمې څه ډول دی.
یو درې ورځ دوه ورځ کېږي چې د پدند شهابودین کې طالبانو بیا جګړه پیل کړې دي او سیمه ډېر تر اوسه پورې ناامن شوې ده.
دا کومې سیمې دي چې وسلوالو طالبانو پکې جګړه پیل کړې ده او کنټرول پی ټینګ کړی دی وسلوالو طالبانو لاس ته لویدلې دي که څنګه او کوم سم جګړه روانه ده؟
او دا خو پدند شهابودین کې دی او طالبانو تر اوسه پورې دوا یا درې پوسټه هم نیولې دي او د امنیت د بغلان امنیت کمانډان خبريالان ته وویل چې موږ چمتو یو چې بیا عملیات د دې ساحه کې پیل کړو.
له دې مخکې هم په سیمه کې د ناامنۍ راپورونه ورکول شوي او وسلوالو طالبانو هم ډېرې سیمې لاندې کړې وې. دا هغه سیمه ده چې افغانستان ته له منځنۍ آسیا څخه د برېښنا مزي هم تیر شوي دي. هغه چې د کابل برېښنا یې قطع کړې وه د کابل ښاریان هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. آیا بیا هم دغو د برېښنا پایو ته کوم خطر شته کنه؟
د برېښنا پایه خو په دندې شهابودین کې ډېر پیغام اتشته دی خو تر اوسه پورې کوم چې بې تعدي کمانسه نه دی راغلی دی.
په سیمه کې اوس هم عملیات روان دي که څنګه؟ سیمه ییز چارواکو ویلي راپورونه وایي چې دوی ډېرې پوستې پریښي دي، یعنې په دې معنا چې له خپلو پوستو راوتلي دي خو وایي چې بیرته به پراخ عملیات پیل کړي. آیا تاسو دغه حرکتونه وینئ؟
قومندان امنیت بغلان خبرګان ته ویلي چې په دې ساحه کې پراخ عملیات پیل کېږي ان شاء الله.
بله غزالي صاحب مننه. د بغلان د ازادي راډیو خبريال بشیر احمد غزالي او چې د بغلان د ډنډ شهابودین په سیمه کې د ورستیو ناامنۍ او له حاله خبرولو. دا هغه سیمه ده چې لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه د افغانستان ته د وارد شوي برېښنا مزي هم چې کابل ته غځېدلې ترې انتیریږي یوه پایه چپه شوې وه چې د کابل ښاریانې هم له برېښنا څخه بې برخې کړي وو. خو بیا هم د برېښنا په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان ولسمشر څه موده مخکې ویلي وو چې سږکال به افغانستان دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو سلو کلونو کې نه وه تولید کړي. د اوبو او انرژي وزارت چارواکو هم په دې اړه پرون په کابل کې یو لړ څرګندونې وکړې. د اوبو او انرژي د وزارت موین امان الله غالب خبرلان ته وویل چې په دې برخه کې یو شمیر پلانونه او طرحې تر لاس لاندې دي. سباون کاکړ پرې راپورټ لري.
دا په چار کې د افغانستان د اوبو له پلوه غني دي او د برېښنا تولید ډېره زمينه پکې برابر ده، خو لا هم دا هیوا تر ډېره په وارداتي برېښنا متکی دي. اوس مهال د اوبو او انرژي وزارت مسؤلین وایي چې د انرژي د تولید ظرفیت ته په کتو دغه وزارت هڅه کوي چې په هیواد کې د برېښنا د غټو بندونو جوړول د خپل کارونو په سر کې راولي. دغه وزارت د انرژي موین امان الله غالب د چاشمې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د برېښنا په برخه کې د ځان د بسیا کولو او د ولسمشر د جمونو د پر کولو لپاره پر یو لړ پروګرامونو کار کوي.
مو پلان درېم کې اتمن درسنه خود څنګه
دی وایي موږ پلان لرو. هغه چې ولسمشر خپل ویلی و موږ به سش کال دومره برېښنا تولید کړو چې په تیر سل کلونو کې نه و تولید شوی، یعنی هغه دغه تر لاس لاندې پروژې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي و چې افغانستان به په روان کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیر سل کلونو کې به ساري نه وي. د هغو تحقیقاتو له مخې چې په دې ورستیو کې ترسره شوي ویل کېږي چې افغانستان د بادیر مریضي او د اوبو د برېښنا په برخه کې ښه ظرفیت لري او کولای شي چې تر 20,000 میګاواټ ډیره برېښنا تولید کړي. خود اوبو او انرژي وزارت مسؤل نوای چې اوس مهال افغانستان د 1,150 میگاواټ برېښنا څخه ګټه اخلي چې له دې جملې څخه 240 میگاواټ خپل تولیدوي او نور ټوله له بهر څخه واردوي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مسؤل ټینګار کوي چې د دوی د دوه کوشرن سره به په هیواد کې د انرژي او برېښنا په برخه کې ډیره پانګونه وشي تر څو افغانستان د وارداتي برېښنا څخه ځان خلاص کړي. دا په داسې حال کې د چین هم د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت له یونپیس ادارې سره د 15 میگاواټ برېښنا تړون د 15 میلیون ډالر په ارزښت لاسلیک کړ. لبلی خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان د برښنا د تولید په برخه کې ډیر ظرفیت لري. که په دې برخه کې پانګونه وشي، افغانستان به د برښنا په برخه کې د څلور کلونو په موده کې پر خپل ځان بسیا شي. د اقتصادي چارو کارپو هارون صدیق په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
په افغانستان کې منابع موجود ده، بادی منابع موجود ده او د اوبو منابع موجود ده. مونږ د امکانات لرو په افغانستان کې چې وکولی شو د برق انرژي تولید کو او خودکفایی تر لاس پیدا کو. دولت که په دې باندې ملي اقدامات وکړي، اتما افغانستان د وارداتي برق نه خلاصيږي.
د شغل صدیق په خبره د اقتصادي ود لپاره ثابتي او باوري بشنا تړتیا ده او وایي چې له دې سره به لزیر مو ګټه واخیستل شي او کاري زمینی به هم پراخ شي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
او ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2.89 چپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 چپه صاف او واضح اوریدلای شي. د سولې او دیموکراسۍ د برابرۍ مؤسسې نوې سروې ښیي چې افغان متشبث ښځې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه مؤسسې له لسګونو ښځو او اقتصادي کارپوهانو سره د مرکو پر مټ په یوې څېړنه کې د متشبثو ښځو د کار په وړاندې مهم خنډونه موندلي او د حکومت د پاملرنې غوښتنه کوي. دغه ماسوایی که دغه ستونزو ته د اواري لار ولټول شي، حکومتي عواید به نور هم زیات شي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې دوی د متشبثو ښځو د ستونزو د اواري لپاره یو شمیر پروګرامونه پیل کړي. اجمل تورمان پرې رپورټ لري.
د مالی سرچینو او کارځای نشټون دغه شان ټولنیز او سیمه ایز خنډونه د افغان سوداګرو مېرمنو مهمې ستونزې ګڼل کېږي. د سولې او دموکراسۍ د برابرۍ مؤسسې له لسګونو ښځو او اقتصادي کارپوهانو سره د مرکو پر مټ یوه څېړنه کړې چې د متشبثو ښځو د کار په وړاندې مهم خنډونه موندلي او د حکومت پاملرنه یې ورته غوښتې ده. د دغه مؤسسې رئیس محمد ادریس عمرزاده رسنیو ته په خبرو کې وویل که د ښځو اقتصادي پرمختګ ته اسانتیاوي برابر شي، د افغان دولت عواید به تر پخوا زیات شي.
که په سوداګریزو او د کارموندنې په برخه کې د ښځو رول پیاوړی سي، ښځې کولای سي چې د کارموندنې په برخه کې په سلو کې 40% د ټولنې لپاره ګټورې تمام سي او دا په ټوله کې کولای سي د هیواد ملي عواید زیات کړي او نه یوازې ښځو بلکې نارینه ته هم کېدای سي کارموندنه وسي.
که څه هم په تیر 14 کلونو کې د افغان سوداګرو او ښځو وضعیت د پخوا پرتله ډیر ښه شوی، خو یو شمیر کارپوهان وایي چې لا هم متشبث ښځې له یو شمیر ستونزو سره مخ دي چې باید ورته هر لارې ولټول شي. اوس مهال په سلګونه افغان ښځې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري، په ځانګړي ډول د کرنې، صنایعو او په تولیدي برخه کې. د سولې او دموکراسۍ د برابرۍ د مؤسسې د څېړنې په یوې برخه کې راغلي چې سوداګري مېرمنې د پورونو یا قرضو د ورکړې او د تضمین ورکولو څرنګوالي اندېښمنې کړي دي او له حکومت غوښتل شوي چې دغه ستونزې په پام کې ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکو د چهارشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل دوی په یو شمېر پروګرامونو کار کوي چې د سوداګرو، ښځو، بانکونو او د پور ورکونکو بنسټونو ترمنځ به ستونزې اوارې کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکې د متحده ایالاتو د سولې د انسټیټیوټ رئیس شاه محمود میاخیل چې په دغه ناسته کې ګډون درلود وایي په دې وروستیو کې افغان متشبثو ښځو ښه پرمختګونه درلودل، خو نوښت پکې نه و. ښاغلی میاخیل وایي اړتیا ده چې حکومت د ترانسپورت د اسانتیاو د برابرولو ترڅنګ د ښځو لپاره د تثبیت اسانتیا هم برابره او پر عملي پالیسیو کار وکړي.
زیاتره پالیسیګانې زموږ ډېر خیالي دغه لري، عملي جامده ډېره فیصدي کمه ده. نو موږ یعنی ساده او د ضرورت مطابق پالیسیګانو ته ضرورت لرو او تپن زمینه مساعده شي چې خصوصي سکتور ته او بل خاصه خوځو ته.
هغه افغان متشبث خزي چې په دغه غونډه کې ګډون کړي وای دوی په افغانستان کې له ناسمو رسمونو او انانونو زوريږي او ډیر ځله جایدات ته د دوی نه لاسرسي د دوی د سوداګریزو فعالیتونو د پراختیا په وړاندې خنډ ګرځي. د دغه خزو له ډلې څخه منیجه وافق له دولت غواړي چې د دوی ستونزو ته پام واړوي او د نندارتونونو په جوړولو سره دوی ته د اقتصادي پرمختګ زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې خصوصي سکتور او خصوصي سکتور ته د ودی او د پنګونې د راجلبولو لپاره یو اداره هم چې په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ اداره یا ایسانو میږي، اوس د سوداګرۍ او صنایعو په وزارت کې مدغم کیږي. د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت په پام سره د حکومت دغه اقدام څومره پر ځای دی، دا هغه موضوع چې د مرکې په پیل کې مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو له رئیس ازرخش حافظي څخه وکړه. ښاغلي حافظي په ځواب کې وویل
دا چې یو اداره د دولت لخوا تعدیلی دي، لغوه کیږي، مغم کیږي، جدید دولت حق دی، ولی په اقتصادي منطق یا ټولنیز یا سیاسي منطق دا اقدام باید اصلي چې کارونه ښه شي. او تر هغه پورې د تورېست څخه خبرې هم دا ایسه اداره د دې په خاطر جوړ شو چې دولت دا توان نه درلودل چې جوازنامې او نور دا د پانګونې مسلې په سمه توګه ترسره کړي. نو یو مستقل ادارې ته ضرورت و، نړیوال بانک ورته پیسې ورکړي، جایزاید ورته پیسې ورکړي، یو ایس ای ډی پیسې ورته ورکړي. نو په دې خاطر باندې دا جوړ شو او نتیجې هم ښه و، ځکه چې په اسانه توګه هغه لړۍ چې شپږ میاشتې وخت نیوه هغه په څلور ساعت تر دوه ساعت پورې دا جوازنامې صادرولي.
حافظ صاحب، درسته ده په هغه پایل کې کله چې نوې اداره جوړه شوه د حامد کرزي په مشرۍ افغانستان کې پانګونې د ملاتړ لپاره دغه اداري فعالیت ډیر معلومه ده، خو له ځای چې موږ له نورو اقتصادي کارپوهانو سره غږیدلو دا اداره تقریبا معاصره نه وه، یوازې کاریدا او چې جوازونه ورکړي او هغه پانګوالو ته چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې بهرني پانګوال په تیر بیا پانګونې ته دومره زړه نه کوي. نو د دوی په نظر داسې ویل کېده چې نور د دغه ادارې چې باید د خصوصي سکتور د ودې لپاره ډیر فعالیت کړی وي نور دومره معاصره نه وه.
یو تا کوم هم د سره می میډیا لري په لودلې او زما لپاره دا د قناعت وړ نه و. یو ارخي څنګه جوازنامې په اړه چې د زمان ډیر لنکړی ول، اما دا چې د نوم ځان سره حملول چې دا ګویا چې د انویسټمنت سپورت ایجنسی دی یا د پنګونی ملاتړ اداره ده، دا چې هیڅ وخت د کوم ملاتړ دی څه په عملي توګه دې ته بریالي نشول. دې څو غشته دا وایي کول چې ارزان امنګر هم په سنتي پارکونو کې مزکه او پنګوتا دا وایي چې وخت سره نشولې. دوی ویلي چې موږ د پانګوال لپاره ټکس فری پالیسي دولت باندې قبلوو، دا نه شو. خالي د جوازنامې د اجرا کولو لپاره دوی اسانتیاوې برابر کړې وي او په دې خاطر باندې خلک چې د بوکس څخه ستلي دي هغه باندې هم قناعت وکړل. که نه هغه اصلي نوم چې د پانګونې ملاتړ اداره هغه لپاره دا دوی نه ارزانه مځکه چاته ورکړل، نه سنتي تفصیلات فراهم کړل، نه مالي منابع.
بلې، حافظ صاحب، قربان حق جو په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه یو لړ څرګندونه وکړې. یو موضوع ته هم اشاره وکړه چې له هغه وخت چې د لاتنی میاشتو راهیسې د دې ادارې مشر ټاکل شوی دی، په کراتو یې له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدو غوښتنه کړې، خو هغه دای نه دی ورمنلې او دغه راز چې ځینې مکتوبونه ورکړي، پلانونه ورکړي، د جمهوری ریاست لخوا هغه رد شوی دی. کله چې په اتنی میاشتو کې مثلا د دې ادارې مشر نشي کولای جمهور رئیس سره وګوري، جمهور رئیس خپل ځان ته وربولي، یا فکر نه کوي چې د ترشا ځین نور سیاسي عوامل هم شته.
او خو زه دا ویل غواړم چې هر وخت ما د نیوکه پر د حکومت باندې کړی دي چې دوی یو همغه حکومت دلته نشته. دا د بیلبل ګروپونو د یو ترکیبي یو اتلافي کړی دي سره یو شي، اما په نور هیوادونو کې هم دغه سره راځي چې کوالیشن جوړیږي، ولې کوالیشن د حکومت باید شتون ولري او د دوی هغه موخه چې دوی پر مخ بوزي بیا هغه باید بسیر وي، ولې دوی تر اوسه پورې د کوالیشن ډاکومنت هم خپل منځ کې سره نه دي لیکلي، په شفافه توګه او خلکو ته سره نه دي شریک کړي. نو ستونزې ډېرې دي. دلته مراکز د قدرت متعدد دي، یو چا پورې اړه لري، بل بل چا پورې اړه لري، یو چا سره چین نیسي، بل بل چا سره چین نیسي، دا لړۍ روانه ده. دا خو کومه ښکاره مسله.
آیا څه فکر کوي چې دغه اداره چې اوس د سوداګرۍ او صنایعو له خونې سره مدغم شوې ده، وبه کولی شي د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چې د ادارې فعالیتونه هم مخته یوسي، یا دغه ظرفیت لري؟
تر هغه دې ټول چې زه خبرې خو څو مسلې شته. یو دا چې د دولتي ادارې د فساد ککړې دي او د ظرفیت مسله هم ده. دوی که مستقل پاتې شي وای، یا یو نوی نوم یا هویت ورته ورکړل شي وای، اسلام اصلاحات او ریفورم کرا غلی وای دا بخوای اماده چې دا دی وزارت پر سټور کړی دي چې بیا دا کړو تر څو پوری نوې دی وزارت تجارت صنایع سره یې کړی دي چې سره مرسته کوي یو زر او سلیری فابریکې پتا د دې دی 2001 څخه تر په دې خو وزارت تجارت په صنایع او برخه کې ا دغه وخت څخه چې دا صنایع ور پوری مضبوط شي دي کوم تور دې کړی تر څو پوری یعنی په کوم امید خلک دا ومني چې امکان لري کارونه خش نو په هر صورت دغه ادارې د کارو څخه هم ډیر راضي نه وم ولې موږ چې خ انتخاب نه لور د پات بدتر او بدتري یو انتخاب زماله نظر په کېګني تر بدی څخه لږ زیات وو نو ځکه د دې شتون تر هغه وخته پورې چې یو خ مماثل او بهتر اداره جوړ شوی نه وای دا به ساتل شوی
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي و چې د حکومت د وروستي اقدام په اړه نظر څرګندو د هغې اقدام په اړه چې د افغانستان د پانګونې د ملاتړ اداره یا آیسا د سوداګرۍ او صنایعو په وزارت کې مدغموي
حکومت خپل تعهد کړی چې په دوه کلو کې به جرګه سره جوړیږي اوس جرګه نشي جوړولی جرګه سره نشي جوړولی خیر نو څنګه کیږي دغه موافقتنامه دې هم تخلف کیږي قانون اساسي هم تخلف وسلو موافقتنامه هم تخلف وسلو بالاخره دا یو خود سره حکومت سره نوته ده بالکل او دا بحران څه دورس پورت کیږي
د نوی ملي جبهې له مشر انوار الحق احادي سره مو د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف پلټ کې بل اونیس پروګرام سره درته خبرو خبرې کړې دي خو اوس بیا هم صفي الله ستانګزي ته بار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي
د افغانستان د سولې علي شورا وی تمدنن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب له استاذ سره خبري وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استاذ مرستيال مارک باودن ویلي په ننګرهار کې به په جګړه ځپل سیمو کې له روغتونونو او خوندزي چې ځانمن شوې دي ورغوي د ملي امنیت مو ریاست وی د لغمان ولایت په خرغی ولسوالۍ کې د انتحاري حملو څلور وسکټونه او یو اندازه چاودیدونکي توکي لیو پټنځای کشف او شند کړی دي د تیلو د تولیدونکو او صدرونکو د هیوادونو د سازمان او پیک یو لوړ پوره چارواکي وی روسیا او د سازمان کولای شي له ایران پرته د تیلو د تولید د کمیدو لپاره یو موافقه ته ورسیږي د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاندیز کړی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ بدل انځي د حل لپاره منځګړیتوب وکړي او دوه جمهوریت غوښتونکو سناتورانو چې د ایران د چمی تړون مخالفت یې ولای هوډه نکړي چې د تصویبیدو په صورت کې سپینه مانی نه پریږدي هغه امریکایي قوانين نرم کړي چې پر ایران د لګول شوی بندیزونو لری کولې سخت کړي دي
د خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې پته بوده ازادي رادیو ټکی اورک یا ټکی کم ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري صافي اوازي اوریدلای شي تګراز په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستل او کتل شي د ویډیوګان هم شته او عکسونه هم شته مخکله چې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي و نړیواله موضوع راخلو ایران د خپل دو گاونډي او ارمنستان او آذربایجان ترمنځ وروسته سرحدي شخړو ته اندېښمن دی او دا ویر لري چې ترورستان به ګټه ترې واخلي د ایران ولسمشر د دغه اندېښنې د پاتره سوالو لپاره د آذربایجان او ارمنستان له ولسمشرانو سره پرون په ټلیفون خبري وکړه تفصیل د احمد شبر پر راپور کې
د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاندیز کړی دی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په ناګورنو قرهباغ د لنجې د حل لپاره منځګړی توپ وکړي روحانی تیر ورځ داشمنه د آذربایجان د ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان جمهور رئیس سرج سرکسیان سره د ټلیفون لاري وکړه د ایران ایرنا خبری آژانس د ولسمشر روحانی په وینا خبر ورکوي چې وای تهران چمتو دی چې له هر هغه وسیلې چې په واکه ده ګټه پورته کړي تر څو د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجه په سولې ایز ډول هوار شي په ورته وخت کې د ایران ولسمشر خپل ازری او ارمنی سیالانو ته ویل دي چې د نوي اوربند ساتنې په برخه کې به مرسته وکړي او ایران به د اوربند لنشتي وڅاري تر څو د دوړ هیوا دو پول خوندي شي حسن روحانی خبرداري ورکړ چې ترورستان کولی شي چې د سیمه لشکړو ګټه پورته کړي د ایران د ولسمشر په وینا د خبرونو خبره شوې دي چې سیمه لستر کړکې سره مخامخ ده چې تر هغهر او د هغوی خواخوږي هڅې کوي د ستونزې پراخې کړي د ارمنستان او آذربایجان د بیلتون غشتونکو ترمنځ نږدې اونۍ مخکې په ناګورنو قرهباغ کې نشته پیل شوې خو دواړو لوريو د سیشن بي پور سره وکړه چې اوربند وکړي که څه هم ایران د دې ستونزې د هواري لپاره د هر راز مرستو ژمنه کړې ده، خو ایرانی کارپوه تورج عطابکی وایي چې د ناګورنو قرباغ لانجه ساده نه ده او که په دې برخه کې خبرې پیل شي هغو ته هم باید ډېره هیله ونه لرو.
مذاکرات بیش از 20 ساله که هر از چند
دا خبری لتی رو شلو کلونو رئیسی کله د امریکا د متحده ایالاتونو په منځ کې توپ کله د منس د دلیل لوري او کله هم د اروپا د امنیت او همکاری د سازمان د خوا تر سره شوې دي او نتیجې ته نه دي سره رسیدلې، ځکه چې له دواړو لوریو د داسې څه وړاندیز نکیشي چې حل لار ترې پیدا شي. د همدې لپاره د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته دا یو کنګل شوی غوندي بحران دی. ایران چې په شمال لویدیځ برخه کې له آذربایجان او ارمنستان سره پوله لري، د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه لري، نو هڅې پیل کړي دي چې د اوس لپاره اوربنټینګ شي او د سولې لپاره لاره چاره ولټول شي.
د انصاف پلټکه
یو چاغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو د خپل خبرونه د چلوونکي اجمل تورمان سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د یو ولایت کچاستون زده په ولسیږه کې د اورګان ولایت استازي عبید الله بارکزي ازادي رادیو سره اړیکه نیولې و او په روزګان کې د پرله پسې بارانونو او سیلاونو لامل د دغه ولایت د اوسیدونکو ستونزې را سره شریک کړي. خاغلی بارکزي راته وویل
د روزګان ولایت په ټول ولسوالیو کې د غذاب ولسوالی د چارچنو ولسوالی د جهات ولسوالی د چوري ولسوالی د خاص روزګان ولسوالی د چناتول سوالي او هم چنان مرکز ګنپورت درې شواروز پرله پسې د ریو ډیر توپانی او شدید باران لاندې راغی چې په نتیجه کې دومره بي حساب سیلابونه راوتلي دي چې تر کومه ځای چې اوس ماته معلومات ستا خو زدونه قسم معلومات دي چې د انسانانو تلفات په ټولو ولسوالیو کې اندازن تلویس نفره تر رسیدي چې په ټولو ولسوالیو کې موږ د انسانانو تلفات لرو او هم چنان د تقریبا در 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 دیش زره جریبم دکه ډیرم دکه زراعتم دکه د قانونو د کاملن د مابین وتلې ده او نور ډیرم دکه او پسلونو خو ته پسلونو خو هیڅ فاته نه دي چې هغه وبولند کړی دي او په تعداد د یو زره څلور سو کورو دا تخریب شوی دی په ولایت او مختلفو ولسوالیو کې او هم چنان هغه مواصلاتي لارې کاملن قطع دا جنگی سه یو ډیر مهم پل چې د ترینکوټ څخه بیا د چوری غذاب او د کندی ولایت او د درویشان او سرمرغاب منطقه ټول دغه مسیر څخه تیریږي هغه پل کامل د مابین تللی دی چې خلک ډیر په سخت مشکل ناورین او ستونزو سره مخامخ دي او هم چنان په دې راوت کې هلته چې هغه ساحه ده د ذکر ته وایي هلته هغه کورونه یڅ د او بوتر کوشش نه ځه چې کډولت یلنی او عاجل مرشتي ونه چې دا اوس هم مادن شفافیت وزارت سره دا وادي سو وزارت سره د فوایدامه د وزارت سره د سهار سره د پرم سره د روز د په رابطه کې کډیر عاجل د زراعت وزارت سره عاجل چې ټکو کومه کونه چې او هم چنان ژر تر ژره دغه خپل د لپاره اوس د فوایدامه د وزارت سره دا واده واسطه چې ژر یو استحکامي پل ولیږي چې دغه د ترینکوټ مرکز د غنو پل یو پڅنګ کې یو استحکامي پل جوړ کړي چې د خلکو رفتوامت لارې راشي تر څو چې دا پل برته د سره سره
ولې بارکزی صاحب دغه پل جوړول خو راوروسته خبرې دا اوس سم راستي تر اوسه پورې شوې دي د سیلاب ځپل سره
تر اوسه مرکزی حکومت په دې باب هیڅ توجه نه کوي. ولایتي اداره بیچارهګان په خپل واک کې تاسو معلومه ده چې د روزګان ولایتي اداره هیڅ شی نه لري بیا د دوی سخت ناورین په مقابل هلته که موږ ډېر په خپلو ګودامو کې مواد ولرو خوراکي مواد کومکی مواد نو موږ به د یو سلو کورو دوه سوو کورو دپاره حال دا چې زموږ اوس تقریبا دېرش تر څلوېښت تر پنځوس زره کورو پورې عاجل کومک ته ضرورت لري.
بله بارکزی صاحب، د دوی وینا تاسو ته څه وه چې تاسو ورته وویل چې دغه عاجلو مرستو ته ضرورت دی؟ څه یې درته وویل؟
نو دوی خو وکې راکړله چې موږ به ډېر ژر یو ټیم ولېږو چې سرتېرو وکړي، ټول تاوانونه ارزیابي کړي، برآورد وکړي او ډېر ژر کومکونه آماده کړي، ځکه د یو وزارت په وش کې هم دا نشته چې دا ټول خلکو سره کومک وکړي. باید دا څلور پنځه وزارتونه لاس سره ورکړي چې د روزګان د خلکو دغه ناورین او بدبختۍ ته که خدای وکړي د پای ټکی کېږي.
د انصاف په لټه کې
موږ همدا ستونزه د پیښ پر وړاندې د مبارزې ادارې له مرستیال ښاغلي محمد اسلم سیاس سره شریکه کړه. ښاغلي سیاس یې په اړه راته وویل،
باید دا عرض وشي چې نه یوازې په روزګان بلکې په ټول ولایاتو کې موږ ښه آمادګي درلود د دې لپاره چې احتمالا په ژمي کې لږ مشکلات به راسي و باید حتما دا مشکل ته پاسخ ورکړل شي. خب خوشبختانه دا امکانات په ټولو ولایاتو کې شته. موږ د روزګان د حالت نه خبر یو، یولس نفره راپور را لیکل شوی ده چې شهیدان شوی ده په مرکز او ټولو ولسوالیو کې. اصلي مشکل دا دی چې هغه مناطق چې دا پیښه منځته راغلې ده هغه د امنیتي له لارې لږ مشکلات هم لري. دا د ولسوالانو غږ دی چې دومره کور وژل شوی ده یا ځمکې تر اوبو لاندې ده. خو دا یو دقیق سروې غالي. اوس په هغه ولایت کې پنج ګروپ چې درې ګروپ یې په مرکز او درې ګروپ یې په نورو ولایاتو کې نورو ولسوالیو کې وبخی د سروې دپاره بوخت دی. د هغوی سروې نتیجې چې لاسته راغی هغه وخت موږ ویلی شو چې دا څومره صحیح ده څومره غلطه ده. د دې دپاره چې دا سرویګانې مشترک سرویګانې دي چې انجوګانې دولت او ملل متحد پکې شریک دی، مشترک سروی کوي. کله چې دا سروی نتیجې معلوم شو ورته موږ په ولایت کې پیسې لرو، غذایی او غیر غذایی توکې لرو، مؤسسات هم هلته اوس موجود دی او دولت سره یو ځای دا سروی ترسره کوي.
نو سیاسي هلته خلک عملا د جدي ستونزو سره مخ دي، ورځ په ورځ مثلا د خوراکي مواد نه لري، نور مشکل لري، د لوږې تند مشکل لري. تاسو به سروې خپله مکملوئ، بعد هغوی نه به کومک دوته ورځي، کېدای شي نور کسان هم تلف شي هلته.
دا چې موږ وایو یولس نفره شهیدان شوه دا ابتدایي خبره ده، او که موږ پوښتنه وکړو چې دا شهیدان د کوم کلی دی، نه ولسوال ویلی شي او نه د کلیوال. د دې دپاره مشکلات موجود دی او تیمونه رالیږل شوی دی چې دا سروی تکمیل شي. او ستا نظر هم شاید به دا وي چې هغه وخت باید کومکونه رالیږل شي چې هغه نفرې تصدیق شي چې د کومک وال دی.
بله سیاس صاحب، هلته اوس خلک عملا د خوراکي مواد نشتون سره مخ دي، نو ته سروې مکملېږي یا خلک به په لوږه باندې ناست وي هلته؟
دا ما مخکې وویل چې دا د خلکو نظر دی، دا د هغه خلکو نظر دی چې په صحنه کې نشته. موږ چې وایو دا کار کوو، د دې دپاره موږ په جرأت وایو چې اوس هم مؤسسات هم دولت د یو همغږۍ یو ځای شوی دی، سروی کوي، هر کورنۍ چې نیازمند دي هغوی ته مواد هم وشل کېږي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو، دا د دېونې خبرونه چې تاسو واوریدله، تر بلې مو په لویو بخون کې خدای سپارو. خو په تلو تلو کې د خبرونې شمیره ځان سره یاداش کړئ، 0998 9090. خوونه ولرئ.
د انصاف په لټه کې
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد تعداد باید چی شوشی واگونی سر خواهم بیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت څه دی په پروګرام کې داونه د افغانستان د نوې ملي جبهې د مشر ډاکټر انور الحق هدي سره مرکه لرو.
مننه کوم هدي صاحب چې موږ هم د مرکه فرصت راکې. د لومړي سوال په توګه غواړم د پښتنو کوم چې په دې وروستیو کې د حکومت سطح باندې ځینې تغییرات راغلي دي، ځینې وزیرانو استعفا ورکړي دي، د ولایتو په سطح باندې ځینې نور مقاماتو استعفا کړي دي. د وضعیت په کتو ستاسو ارزو ونه څه ده چې واقعا دولت په سطح باندې څه تیریږي؟ آیا څه کوم ستر پروګرام په مخ کې دی لکه څنګه چې ځینې خلک او داسې کارپوهان ورته اشاره کوي؟ ستاسو برداشت او ارزونه څه ده د وضعیت څخه؟
فکر کوم چې دغه استفادانې څه سوي دي او یا هم قرار دي چې وشي، دا یو بل بیلګه ده، یو بل مظهر دی چې په حکومت کې بحران ډیر عمیق دی. خواخو منګه غوند خلکو اپوزیشن به ویل چې دا حکومت کارا حکومت نه دی، بې کفایت دی، نتایج دي کار چې ته نه دی. اوس داخل دی حکومت نه خلک دا خبرې کوي چې تداخل کاری دی یا داسې پالیسی معلومه نه دی، یا هم خپل دی حکومت طرفداران ځینې وایي چې ځینې وزیران کفایت کاری نه درلود، او حتی بعضې حالاتو کې د فساد خبرې هم څه ده پکې راځي. په هر تعبیر چې ونیسي دا فقط هماغه عمق دی بحران ښکاره کوي چې ورځ په ورځ دا بحران عمیق کېږي. اعتماد د خلکو په حکومت باندې له منځه تللی دی او نور هم څه د ضعیفېږي. او دغه حالت زه فکر کوم چې حتی د حکومت اعتماد په خپل ځان باندې بس ده هم نور هم څه ده ضعیف کی. نو دا لړۍ دی د استفادانو چې اتروس پورې سوي دي او یا قرار دي چې د وسی یو ښه خبر د دې حکومت لپاره نه ده، او موثره د دې ادارې به نور هم څه خراب کړي.
هدف مو د بحران څخه دا دی چې آیا هماغه پخواني اختلافات چې مخکې موجود و د حکومت منځ کې، آیا اوس هم هغه په خپل حال پاتې دي؟ هماغه اختلافات شدید سوي دي او که څنګه ځینې نور مشکلات دي؟
خا هغه اختلافات خو په خپل ځای دي. اختلافات د هغه پورې اړه لري، دغه میکانیزم د قدرت د تقسیم چې دغه موافقت نامه ده هغه په خپل ځای پاتې دی. اما اوس خو دا بعضې هغه استفاګانې دا خو د غولو خوازن نه سوي دي. مثلا هغه خلک چې ډاکټر صاحب غني ته ډېر نږدې وو د غولو خوازن نه سیده کېږي، یا هغه خلک چې دوی یو څو میاشتې مخکې څه ده تین کړي وو د کار لپاره، نو معنا یې څه ده؟ یا دا چې د دوی انتخاب څه ده غلط وو، یا دا ده چې د دوی مدیریت دومره خرابه ده چې هغوی ور سره ناراضي دي، وایي چې یاره په دغه شرایطو کې موږ له تاسو سره کار نشو کولی. او دا هم طبعا هر تعبیر چې ونیسي حکومت ته څه ده ښه خبر نه دی.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه موجود دي د بېلابېلو رسنیو څخه، داسې د بېلابېلو حکومتي او غیر حکومتي سرچینو څخه، چې ګواکې د حکومت په کچه باندې ستر بدلونونه راتلونکي دي. حتی یو ځل تاسو هم په خپلو خبرو کې اشاره ورته کړې وه چې د لومړي معاونیت په ارتباط باندې ځینې بدلونونه راتلونکي دي. واقعا دا حالت څه ډول ارزوي او علت یې څه دی؟ فقط په دې خاطر چې حکومت ته ونه کړی سو چې لوی جرګه راوبلي، او که څنګه ځینې نور مسایل دي؟
ښه، دا حالت د بدلون په درشل کې دي. یو موضوع باندې یو ورځ بحث وسي، حتی نږدې موافقې ته سي، یو هفته بعد هغه بحث لمینځه ځي، موافقه لمینځه ځي. د ځینو خلکو داسې د قدرت منابعو ته سره نږدې وو دغسې خبرې اورېدل کېدلې چې لویه جرګه نشي دایرېدلی، نشي دایرېدلی، او د ملي وحدت حکومت نور دوام نشي کولای ولی ډاکټر صاحب عبد الله حضور په دغه حکومت کې ضروری ده نو په اساس باندې ځین خلکو دغه سه یو پیشنهاد کړیو چې کریسی اغلب صفات یو ماوین دی رئیس جمهور راشي ګرچه دوی طرفدارانو ورسته خبره صدرات کړل اما ما په فکر باندې چې دا د تاغنه لری نه ده ل امکان لری نه ده چې دوی دا بحثونه کړی وسیږي کله چې ورسته چې دا خپل موقفونه په دې ارتباط باندې بدل کړی وسیږي جنرال صاحب دوستم دفتر هم ویل دي چې دوی تلاشه دي منلو ول دا ولدا معنا دی نن لري بحث ور باندې سوایا وحکه لا قلب دی باندې سدا فکر سدا سوای وسیږي ولې دغه هم یو بل مظهر دی بحران دی حکومت ته ک حکومت خپل تعهد کړی چې په دوه کلو کې به جرګه سدا جوړیږي اوس جرګه نشي جوړولای جرګه نشي جوړولای خیر نو څنګه کیږي دغه موافقت نامه دینم تخلف کیږي قانون اساسی نم تخلف وسو موافقت نامه نم تخلف وسو بل اخره دا یو خطر حکومت سن وسد بالکل او دا بحران سدا ورس پرز حقیقی ته
هم دې ستونزې ته په کتو چې حکومت نسکوالې لوي چر کړو غواړي او بل اخر مشکلات هم زیات دي فکر نه کوي چې دا به یو ښه اقدام وسی کچې دا حکومت مشران خپل مبایزو کې جوړ سر راځي او بل اخر دا مشکلات په حل سي یعنی فکر نه کوي که احیانا دا سوي اقدام وسی دا به د افغانستان په کټوي
ښه کوم چې سیاسيون په خپل مبایزو کې دا موافقت شي ورته دا یو ښه شی دی اما دوی موافقه باید قانون په چوکاټ کې دا وسی کې هر ساحه کې هر مشکل چې د دوی د چاو د قانون له چوکاټ نه دی باندې سره حلې نو بیا پروس پر سره قانون به معنا کیږي بیا د دوی د ادعا چې موږ یو قانونمند حکومت غواړو دا لمه دې سي دي بیا د دونرانو دغه ادعا چې موږ په افغانستان کې یو دیموکراسي غواړو او د اساسي قانون سره سم حکومت غواړو بیا دا هم لمه دې سي نو هغه نتیجې بیا د بحران د مشروعیت منځ ته راځي او کله چې بیا نور حلقي هم څه ده د قانون له چوکاټ نه دی باندې بیا سره حرکت کوي چې هغه به دې چپ کټه نه
یو مسله چې په روسي کې مطرح کیږي دا ماقت ادارې رامنځته کېدل دي ساس معلومات سری واقعا ماقت ادارې جوړیدونکي دا کنه حالات د شېچ باید ماقت ادارې په افغانستان کې رامنځته شي او که احیانا رامنځته کیږي دا به مشکلات رامنځته نه کی فکر نه کوي ځکه چې اوس نظام انتخابي نظام دی مشخصه د ماقت یو د انتقالي دورې څخه راتیر شوی د امکانات څټه ولر شوی تاسو
زه هم دا خبرې اورم او دا یو بل ثبوت دی د سی او فعلی سیاسي حکومتي حالت ډیر د منلو ول نه ده خلکو ته د منلو ول نه ده او د سیخکاری سی په خارجي سطح هم څه د وز د خبرې څه د غکیږي خو زما برداشت خپل دادل ځین خلکو سره سی په تماس کې ما چې حمایت د غلب لپاره ممکن غوړ ډیر نو وسیږي خصوصا د امریکای له خوا ځین نسې زیات نو وسیږي یعنی دا اوسنۍ حالت دوام قابل دی منلو نه دی نول دی اوسنۍ حالت نو تل ما خپل پیشنهاد دا دی چې په قانوني ډول نوې انتخابات څه د وسی او قانوني اساسي په تعلق کې رانسی او یو بل جنجال څه جوړ نسی ولی ځینې خلک وایي چې موقت حکومت جوړول نسبتاً اسانه دي او پرې د موقت حکومت زمينه بیا د انتخابات لپاره مهیا کی کته هم دا د اساسي قانون زنه تخلف ته د اساسي قانون کې سره د موقت حکومت لپاره نور ځای نشته ولی د اوسنۍ حالت دومره درناک ده چې کوم موقت حکومت هم یو سم موقت حکومت راشم بد بنه دي جامع لپاره کېدای شي چې پاس د غزنه بیرته قانوني اساسي دی او کال دوه کال لپاره په تعلیق کې واچول شي او پاس د غزنه بیرته د قانوني اساسي مرحله اجرا سره وشي کې ولی ما باور دي قوی نه دی چې دغه بدیل باندې د دونرانو کلاک موافقه سره وشي کې تر کوم ځای سمات معلوم دی خو د اوباما حکومت فعلا ډیر اغله دی د طرفدار نه دی ولی په داخل کې د حکومت د بدلون لپاره یعنی ارزومندي ډیر زیاته ده نو هغه دوه درې شکل لري یا به سره د موقت حکومت لارې صدر راځي یا به د انتخابات لارې راځي کله چې کوم بل لارې صدر وشي کې او دا خپل انعکاس دغه ورکی چې خلک ډیر ناراضه دي
فکر کوي دا حالات اوسنی حالات څه شي چې واقعا انتخابات په خپل وخت وشي او کڅنګ او دا روسي لړۍ د استعفا ته بیا هم اشاره وکړو چې رئیس د کمیسیون د ټاکنو استعفا ورکړله، دا ټول څه شی تاسو ورسمونه څه ده چې انتخابات به وشي او که څنګه؟
ښه، هغه نیټه خو نورستاني صاحب په تعین کړې وه، کمیسیون د انتخاباتو ټاکلې وه، خو هغه څو ورځې مخکې وویل چې نور دا تاریخ مدار د اعتبار په دې نه دی چې تر اوسه پورې هغوی ته چا کومه بودیجه نه ده ورکړې، او دغه وخت پاتې ده ولو که اوس هم ورته بودیجه ورکړي په کافي اندازه وخت نه دی دغې نه. په دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې هغه د میزان څلېریستمه کومه نیټه چې ټاکل شوې وي چې دا مدار اعتبار وسیږي. نور ډاکټر صاحب عبدالله د دفتر په اول کې دا رات کړله، ډاکټر صاحب غني هېڅ وخت نه تایید کړله او نه یې رات کړله، او نو په دې اساس زه فکر کوم چې هغه تقسیم اوقات نور دوره د اعتبار وړ نه دی. اوس خو زه کله کله ځینې هغه خلک چې حکومت ته نږدې دي د غول نه سي اورم، خو دوی د راتلونکي پسرلي په باره کې څه فکر کوي؟ اما په دغه ډول چې دوی د اصلاحاتو په حرکت حرکت کوي، خدای پوهېږي چې په راتلونکي پسرلي کې به یې موږ کولی شي او که به یې ونه شي کولی. خو که راتلونکي پسرلي کې دا شی واوسېږي نو ښه به دا وي چې پارلماني انتخابات له ریاستي انتخاباتو سره یو ځای او دوی امادګي د یو هغه لپاره مونیسي چې یو نوي ریاستي انتخابات څه صورت ونیسي.
داسې ځینې راپورونه هم موجود وه احادي صاحب چې ګواکې حکومت تاسو ته پیشنهاد کړی دی، حکومت د اپوزیشن په صفت باندې چې تاسو ته هم وزارت درکړي، مشخصا د مالیې وزارت یادونه شوې ده، دا خبره تر کوم حده پر واقعیت لري او که چیرې داسې اوسې تاسو به یې ومنئ؟
بل نه، داسې نه پیشنهاد شوی ده او نه زه کوم قصد یې منلو د دې شیانو څه ده لرم. ځینې دوستان دي چې په حکومت کې دي، هغوی غوښتي دي چې زموږ روابط څه ده ښه کړي، او هغوی وایي چې دا له هغه نه یعنې کېدی شي چې مثلا موږ لپاره هم په حکومت شي اوسي، اما ما ته کوم مشخص پیشنهاد نه دی شوی او دا کوم راپور چې ورکړ شوی دی زه فکر کوم لږ ذره مبالغه میزه په دې ساحه کې داسې کوم شی څه نه دی شوی. د دوستان زه هلته لرم غواړي زموږ روابطې جمهور رئیس سره څه ده ښه کړي، پخوا موږ دوستان وو، د یو ټیم خلکو، اوس موږ څه ده موقفونه څه ده البته فرق لري، او هغوی په یعنې خوښ نه دي لدې نه چې موږ د حکومت نه د باندې یو، اما داسې کوم پیشنهاد هم نه شوی ده او زموږ کوم قصد دی هغه نه لرم اشتراک په حکومت کې نه ده.
بله، مننه کوم احادي صاحب،
تشکر
تاسو
پیاوړ تقدیر د قسمت ستورو محتوا ناموسل و مې بخا هارون له درد نه نن بیا شیر تپنا را وړې هارون له درد نه نن بیا شیر تپنا را وړې ژړان د کوه